آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام قدر منوریدونکو زه انا شباش نایم د دومی خبری پښتو خبرونه په پایل کې پامو کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته
په سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو د مخنیوي په منظور په تهران کې د پنځو هیوادونو امنیتي غونډه جوړه شوه. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې نن وینا کوي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي چې نړیوال باید د سوشیالیزم او ګلوبالیزم د مفکورې د خپرېدو مخه ونیسي.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته پر پوټونه کې دا هم خبرو. د افغانستان د پارلماني انتخاباتو رسمي کمپاین په لړ کې کاندیدانو نه غوښتل شوي چې قانون نه سرغړونه ونه کړي.
چې اخطار ده او جریمه ده او حتی د لیست نه وستل دي. دوی په دغه برخه کې باید قانون تدبیر کړي.
په کندهار ولایت کې د پولیو یو نوې مثبته پیښه ثبت شوې.
د کندهار ولایت ورستۍ پیښه یو نجلۍ ده، دی اصلا په دغه ځای کې اوسي، نور ځای ته د کوم سفر تاریخچه نه لري.
د نړۍ مشرانو د ولسمشر ټرمپ د هغه وینا په وړاندې عکس العملونه ښودلي چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې کړي. قدر منوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس درته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د ایران د حکومت په بلنه په تهران کې د سیمې پنځو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکاران غونډه کیږي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا دفتر وایي چې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په غونډه کې د ګډون کولو په خاطر نن د چهارشنبې په ورځ د تلې په څلورمه د یو پلاوي په مشرۍ تهران ته ولاړ. له افغانستان او ایران نه علاوه د هند، چین او روسیې د ملي امنیت سلاکاران هم په دغه غونډه کې بل شوي دي. په تهران کې د پنځو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکاران غونډه وروسته له هغې راوبلل شوه چې د دې اونۍ په سر کې د ایران د اهواز په ښار کې د اسلامي دولت یا داعش وسلوالو په یو پوځي رسمي ګذشت برید وکړ. د راپورټونو له مخې د پاسداران انقلاب د څو عسکرو په شمول پنځه ویشت تنه ووژل شو او 350 کسان زخمیان شو. روسیا، هند او چین هم د اسلامي دولت له حملو نه سخت په ویره کې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي مبارزې په دوران کې د کاندیدانو لپاره د پیسو د مصرفولو اندازه ټاکلې ده. د تلې په شپږمه د ولسي جرګې د انتخاباتو نه مخکې سیالي پیل کیږي. د کاندیدانو لپاره د ولایتونو د مساحې او پراختیا ته په پاملرنه د یو ولایت د مصارف اندازه د بل ولایت سره توپیر لري. د دغه کمیسیون منشي او وایان سید حافظ الله هاشمي په یو مطبوعاتي کنفرانس کې وویل
کمترین مصارف مالی را ولایت لوګر
تر ټولو کم مصرف د لوګر په ولایت کې د 200,000 افغانۍ څخه نیولې تر 960,000 افغانۍ پورې دی، او په کابل ولایت کې تر ټولو لوړ مصرف د 2,300,000 افغانۍ څخه او 640,500 افغانۍ پورې دی.
وروستي لیست لمخې 2,500 نه زیاتو کسانو چې 412 کزې دي خپل ځانونه د ولسي جرګې لپاره کاندیدان کړي. له بلې خوا نن له 2,000 نه زیاتو کسانو د راتلونکو پارلماني انتخاباتو په ملاتړ د هرات د والي دفتر مخ ته غونډه وکړه. د یو خبري رپورټ له مخې امریکا افغانستان ته د ځانګړو قواو 400 نور عسکر استي، خو معلومه نه ده چې دا اضافي عسکر د څه لپاره افغانستان ته استول کیږي. د ازادۍ راډیو د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین له قوله رپورټ ورکړی چې د ایرانی انجینرانو یوه ډله غواړي چې په یوې غلچکۍ حمله کې د کجکي بند وران کړي. د اواز افغانستان په نوم نوې مخابراتي مرکز په کابل کې پرانستل شو چې د طبي آفتونو او وسلوالو شخړو په وخت به ورنه خلک په وړیا توګه استفاده کوي، او په عاجل حالاتو کې به د دولتي ادارو ترمنځ د تماس یو مهمه وسیله وي. خلک کولی شي چې 411 شمېره ډایل کړي او چارواکو ته خپل غږ ورسوي. په دې مخابراتي سیستم کې پښتو او دری دواړو ته ځای ورکړل شوی دی. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ کلنۍ غونډه دوام لري، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه غونډه کوي. د غونډې مشري د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ کوي. په دغه غونډه کې د ایران او ډلیزو تباهۍ د وسلو په اړه بحث کیږي. د امریکا غږ د خبري اعلان مارګریټ بشیر او وین لید ریپورټونو خلاصه زیبا خادم تستلولي.
جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د دې غونډې مشري کوي. هغه د سه شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنۍ غونډې ته په وینا کې د ایران واکمن رژیم ډېر سخت وټکاوه او د نړۍ په نورو هیوادونو یې غږ وکړ چې تر څو یې چې خپل تیری او تجاوز ختم کړی نه وي باید چې د ایران رژیم منځوي کړي.
In the years since the deal was reached, Iran's military budget grew nearly 40%.
ترامپ وویل چې ایران نه د خپلو ګاونډیانو احترام کوي او نه د هغوی د سرحدونو او آزادیو خیال ساتي، بلکې د ایران موجوده مشران لګیا دي د ملت سرمایه او شتمنی چور او تالا کوي او خپل ځانونه پې مړوي. ترامپ د ایران مشران په منځني ختیځ او نورو هیوادونو کې د ګډوډۍ پر رامنځته کولو تورن کړل. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی په خپل وینا کې د ایران په باب د ترامپ سرګندونې په غوسناک لهجه رد کړلې او ویل:
در اینجا به صراحت اعلام می کنم که سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران از ابتدا غلط.
روحانی ویل چې غواړم په دې ځای کې په صراحت سره دا اعلان وکړم چې سر لومړی ورځ نه د ایران د اسلامي جمهوریت په باب د امریکا دریځ او پالیسی غلطه وه. پاینه وخت کې جمهور رئیس ترامپ ایران په سیمه او په نړیواله کچه کې د ټیریزم تر ټولو غټ سرپرست بللی دی او وایي چې په 2015 میلادي کال کې د اټومي موافقې لاسلیک کولو وروسته د ایران تیری او تجاوز په سیمه یې کچه نور هم زیات شو. خو ترامپ په عین وخت کې د ایران او روسیې مننه وکړه چې د سوریې د ادلب په ولایت کې د سوریې د رژیم د قواو د حملې په ځنډولو کې ورسره مرسته وکړه. د جنوبی کوریا جمهور رئیس مون جی اون پرون د سه شنبه په ورځ شخصا د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون یو پیغام ترامپ ته ورسو. کیم جونګ اون وای دی چمتو دی چې زر تر زره په مساعد وخت کې د ترامپ سره دوهمه سرمشریزه غونډه وکړي. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د سه شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې کلنې غونډې ته په وینا کې د ګلوبلیزم یا نړیوال حکومتدارۍ د مفکورې غندنه وکړه. ټرمپ د خپل حکومت د پیټریاټیزم وطن دوستۍ او امریکا فرست یا له بل هر چا نه امریکا مخکې پالیسۍ دفاع وکړه او سوشالیزم یې وغنده.
All nations of the world should resist socialism and the misery.
دا د ښاغلي ټرمپ غږ دی چې د عمومي اسامبلۍ غونډې ته وینا کوله. ټرمپ وایي چې هر څوک باید د سوشیالیزم په خلاف ودرېږي او د هغو کړاوونو او مصیبتونو مخه ونیسي چې سوشیالیزم یې له ځان سره راوړي. په سپینه ماڼۍ کې د امریکا غږ خبریال ویټ کاسوارا وایي چې د ټرمپ وینا د نړۍ د نورو مشرانو له ویناګانو سره په تضاد کې واقع وه. هغوی د څو اړخیزو همکاریو او د پراخولو او د ملګرو ملتونو د ادارو د پیاوړي کولو غوښتنه کړې. ټاکل شوی ده چې د افغانستان، عراق، یمن، کیوبا او برطانیې دولتي استازي به د عمومي اسامبلۍ په غونډه کې وینا وکړي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ملګرو ملتونو کې سکال د جمهور اشرف غني استازیتوب کوي. او په افریقا کې د بشري حقوقو یو مدافع سازمان وای چې د مهاجرو په دوه کښتۍ باندې نن د المغرب د سمندري قواو په ډزو کې یو کس وژل شوی او درې کسان زخمیان شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگټن نه واورېدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن د ولسي جرګې د را روانو ټاکنو کې نوماندانو لخوا په ټاکنیزو سیالیو کې د پیسو د مصرف کچه اعلان کړه چې د ولایتونو پراختیا ته به په پاملرنې هر ولایت کې دا اندازه د بل ولایت د مصرف سره توپیر لري. نور تفصیل له کابل د امریکا غږ د خبريالې لیمینیا زی پر رپورټ کې اوري.
د افغانستان د ټاکنو کمیسیون د ټاکنیزو سیالیو د پیسو د مصرف کچه وټاکله. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون منشي او ویان سید حفیظ الله هاشمی یو خبری کانفرنس ته ویل چې د ټاکنو د قانون د څلور اویاومې مادې له مخې په ولایتونو کې په ټاکنیزو سیالیو کې د نوماندانو د پیسو د مصرف حد، د رای ورکوونکو مساحت او د ټاکنیزې حوزې د جغرافیوي موقعیت پر اساس ټاکل کیږي. خاغلی هاشمی وویل:
کمترین مصارف مالی را ولایت لوګر
تر ټولو کم مصرف د لوګر په ولایت کې د 200,000 افغانۍ څخه نیولې تر 960,000 افغانۍ پورې دی او په کابل ولایت کې تر ټولو لوړ مصرف د 2,000,000 او 300,000 افغانۍ څخه او 4,450,000 افغانۍ پورې دی.
پا په افغانستان کې د ولسي جرګې د راروانو ټاکنو لپاره د تلې د شپږمې ورځې څخه د تلې تر پنځه ویشتمې ورځې پورې موده په پام کې نیول شوې ده. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولسي جرګې د نوماندانو د وروستي لیست له مخې د تلې د اته ویشتمې ورځې په ټاکنو کې له 2500 څخه زیات نوماندانو چې 412 یې ښځې د ځانونه کاندید کړي دي. د ټاکنو د قانون د واوې او مادې پر اساس نوماندان باید د خپلو پیسو د ترلاسه کولو، د ټاکنیزو سیالیو د حد او مصرف په اړه د ټاکنو کمیسیون ته دقیق معلومات وړاندې کړي. له ټاکنو څخه د ساري او شمیر بنسټونه وایي چې د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونه باید پر هغو نوماندانو نظارت او ورسره قانوني چلند وکړي چې د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال له ټاکنیزو قوانینو سرغړونه کوي. د آزادو او شفافو ټاکنو د څار بنسټ یا فتوا اجرایوي مشر حبیب الرحمن نن امریکا غږ ته وویل
د کمیسیون دنده ده د کمیسیون په تشکیل کې د رسنیو کبیتا هغوی په دې باندې موظف دي، مکلف دي او همدارنګه د شکایتو کمیسیون چې په دغه برخو کې نظارت وکړي او هر هغه نوماندان چې هغوی د خپلو ټاکنیزو منډو تورلو په وخت کې دوی تخلف کوي او دوی د قانون نه سرغړاوی کوي، دوی باید د قانون مطابق چې اخطار ده او جریمه ده او حتی د لیست نه وستل دي، دوی په دغه برخه کې باید قانون تطبیق کړي.
په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو له امله اکثره نوماندان دا ګړي چې را روانې ټاکنیزې سیالۍ به اسانی نه وي. په ورته وخت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول کاندیدان دې ته مکلف کړي چې په مرکز او ولایتونو کې د ټاکنیزو سیالیو لپاره د غونډو د جوړېدو د امنیت د ټینګېدو لپاره په کابل او ولایتونو کې د دغه کمیسیون دفترونو ته له وړاندې خبر ورکړي.
درنو اوریدونکو رپورټوم واوریده، په همدې اړه درته مرکم لرو. د میزان په شپږمه سبا نه بل سبا د پارلمان کاندیدان کمپاین پیلوي او شل ورځې به ادامه ولري. کاندیدان باید د انتخاباتي قوانینو رعایت وکړي. زیبا خدم د انتخاباتي کمپاین د لګښتونو په باره کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان د مرستیال سادات سره مرکه کړې ده.
محترم سادات صاحب، لیست نهایی شو؟ څومره کاندیدان دی اوس چې د جمعې په ورځ به بیا دوی رسمي خپله مبارزه پیل کوي تر څو وکړی شي د ولس رایې وګټي؟
د ولسي جرګې دپاره دا ځلې 2550 کسانو ځانونه نوماند کړي دي په وروستي لیست کې چې زموږ سره شتون لري. له دې جملې څخه 412 تنه یې مېرمنې دي په دغه ټاکنیزو سیالیو کې به دوی له خپلو سیالانو سره سیالي کوي.
سادات صاحب، دغه د لګښتونو او مصارفو مسله په کوم اساس تعینیږي؟ دا مصارف دوی له چا نه باید واخلي، د چا نه باید وانخلي، څوک یې ورکوي، کمیسیون یې ورکوي، کومه مقرره یا قانون شته
په دې اړه باندې وضاحت لري قانون؟ یعنی دغه مصارف باید دوی خپله پیدا کړي، د دوی خپل شخصي مصارف دي چې دوی باید پر ټاکنیزو کمپاینونو کې په مصرف ورسوي. د دې تر څنګ ولسمشر غني هم له ټولو دولتي ادارو څخه دې غوښتنه کړې ده چې د هیڅ کاندید په ولکه کې دولتي امکانات ورنه کړي. که چېرته کوم دولتي چارواکی له دولتي امکاناتو څخه د کوم کاندید په ګټه استفاده وکړي، هغوی به له خپلې دندې څخه هم لرې کیږي او عدلیه او قضایي ارګانونو ته به معرفي.
نو که داسې یو حد و حدود تعین نه وي، معلومه نه وي چې یو کاندید مثلا دغومره ډالر یا افغانۍ لګولی شي، د هغې نه پورته نه شي لګولی، نو هغه څوک چې پولدار دی هغه خو به معلومدار وګټي؟ نو
رقم معلوم دی، هغه ولایتونه چې په هغه کې نفوذ زیات دی لکه کابل پلازمینه کې دوی کولای شي د 2,300,000 افغانیو نه نیولې تر 2,650,000 پورې کولای شي مصارف ترسره کړي. هغه ولایتونه چې په هغه کې د مساحت یې کم دی او د دې تر څنګ هغلته نفوس هم کم دی لکه د بیلګې په ډول لوګر ولایت، هغلته دوی کولای شي له 800,000 افغانۍ نه تر 900,000 افغانۍ پورې مصارف ترسره کړي.
یعنی دا هم ضروری ده چې دا کاندیدان د خپلو مصارفو مدارک وښيي چې دا پیسې له کومه پیدا کړي یا نه.
بله، دغه مصارفو په اړه باندې هم دوی باید معلومات ورکړي چې دوی دغه پیسې د کومه کړي دي، څه ډول مصرفوي. اما دغه تشویش رفع شوی دی چې یو شمېر کاندیدان پیسې دار دي، دوی ډیر شخصي امکانات لري، اما غلطه حدود دوی ته مشخص شوی دي، دغه حدود څخه دوی نشي کولای زیات مصارف ترسره کړي. په همدې اړه باندې یو کمیټه په دنده ګمارل شوې ده چې دوی باید لنګ دي دوی دغه هر څه مصارف وڅاري او کچیرته دوی له قانون څخه خلاف عمل ترسره کوي یا زیات مصارف کوي، له هغوی سره به قانوني چلند ترسره کیږي.
کدا سه معلومه شي چې یو کاندید د خارجي منابعونه پیسې اخستې دي، مصرف کړې دي، څه کېږي؟
هر هغه کاندید چې هغه د داسې منابعو څخه پیسې ترلاسه کړي چې هغه یا دولتي امکانات اوسېږي او یا هم خارجي منابع اوسېږي او هغه دغه پروسې ته صدمه رسوي، دوی به جریمه کېږي او حتی له لیست څخه به د دوی نومونه ایستل کېږي.
ساده څه په دې مصارفو کې یوه مسله دا هم ده چې دوی د خپلو پروګرامونو د خپرولو او د تبلیغ دپاره باید ځینې پوسترونه چاپ کړي یا کولی شي چې د خارج کې چیرته چاپ کړي رای وړي ملک ته یا نه؟
ښه به دا وي چې دوی دلته د داخلي مطبعو څخه استفاده وکړي، دا به یو خپله د افغانستان د اقتصادي پیاوړتیا لامل هم وګرځي. دلته زموږ او ستاسو داخلي مطبعې ټول دغه امکانات لري، او په ورته وخت کې د رئیس جمهور فرمان هم په دې اړه باندې شتون لري او د ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو څخه یې غوښتنه کړې ده چې دوی په دولتي ادارو کې د خپله د داخلي امکانات څخه استفاده وکړي ترڅو د خلکو دپاره د کار زمینه برابره شي او په ورته وخت کې د هیواد د اقتصادي پیاوړتیا لامل هم وګرځي.
ډیره مننه سادات صاحب، کوم ودا
سلامات اوسئ.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د چهارشنبه پر ورځ ملګرو ملتونو امنیت شورا د غونډې مشري کوي چې پکې د باستاو د موضوع ایران ده. د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاحکاران د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په ترڅ کې په جلا غونډو او مجلسونو کې په ایران کلک انتقادونه کړي او ویلي که چیرې د ملګرو ملتونو سره سازګاري ونه کړي د بدو عواقبو خبرداری هم ورکړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی بیا پر جمهور رئیس ټرمپ تور لګولی چې د ایران د حکومت د نسکورېدو هڅه کوي. نورحال پر رپورټ کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار جان بولتن په ایران باندې د نویو بندیزونو خبرداری ورکړ. پامپیو او بولتن پرون په نیویارک کې په داسې یو بنسټ کې په ایران باندې کلک نیوکې وکړې چې د نړۍ د شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران ترمنځ د 2015 کال د اتمي معاملې خلاف دی.
کدا ایران رژیم فکر کوي چې د هرمز تنګي یوازې د هغوی دی، زه ورته وایم چې دا په هیڅ وجه امکان نه لري. امریکا به دا کار هیڅ کله ونه زغمي.
د پامپیو او بولتن سرګندونه د تهران او واشنگتن ترمنځ د کړکیچنو اړیکو نه خده. خغلی پامپیو روښانه کړه چې د ترامپ حکومت د ایران په وړاندې د امریکا د بندیزونو څخه سرغړونې ته د ترهګرو د اول نمبر ملاتړي هیواد سره مرسته بولي.
لبد مرغه موږ پرون ولیدل او زه ډیر ناراحته او ناهیلې سوم چې په دغه معامله کې پاتې هیوادونه د امریکا د بندیزونو څخه د خلاصون لپاره د ایران سره د تجارت یو نوی تګلاره اعلان کړه. د ایران رژیم د عایداتو سره د مرستې له امله دغه هیوادونه ایران د ترهګرۍ د اول نمبر ملاتړي په توګه پیاوړی کوي، ایران د تاوتریخوالي د صادرونکي په توګه غښتلی کوي او د ایران رژیم په داسې حال کې بډایه کوي چې خلک یې بېوزله دي.
جان بولتن د غونډې ګډونوالو ته وویل چې امریکا له هغو ټولو هیوادونو څخه چې د ایران تیل کاروي دا تمه لري چې د نومبر د میاشتې تر 4 نیټې پورې خپل واردات صفر ته ورسوي.
We will not tolerate investments.
موږ هغه پانګه چونه چې د ایران د پټرول او طبي غاز او زیربنایي قابلیت لوړوي نشو زغملای. موږ د ایران له تیل اخیستونکو څخه دا تمه لرو چې د نوومبر تر 4 نیټې خپل واردات صفر کړي. نوومبر 15 نوروسته ولسمشر ټرمپ په پام کې لري چې پر ایران نور بندیزونه ولګوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په وینا کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ایران د نظام د نسکورولو په هڅو تورن کړ او ویل چې په دا ډول حالاتو کې د واشنگتن سره خبرې اترې هیڅ امکان نه لري.
حریم‌های یک جانبه و نامشروع
نو قانون یو اړخیز بندیزونه په خپل اقتصادي ترهګرۍ ده او د توسعه د حق څخه سرغړونه ده. اقتصادي جګړه چې د امریکا د نویو بندیزونو په نوم پیل کړی ده نه یوازې د ایران خلک په نخښه کړی دي بلکې د نورو هیوادونو خلکو ته هم زیان رسوي.
د امریکا او ایران ولسمشرانو د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د یو بل سره لیدلو ډډه کړې ده. د بریتانیا صدر اعظم تریسا می پرون سه شنبه د ولسمشر روحانی سره ولیدل او د دواړو هیوادونو لپاره په مهمو مسلو خبرې وکړې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه
د سیمی او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د نړۍ مشرانو د ولسمشر ټرمپ د هغې وینا په وړاندې عکس العمل ښودلی دی چې هغه په ملګرو ملتونو کې وکړه. ښاغلي ټرمپ د ملګرو ملتونو په 23 کلنۍ غونډه کې د امریکا په هر څه کې اول بهرنۍ پالیسي تکرار کړه. د ولسمشر ټرمپ د خبرو او نړۍ د مشرانو د ځواب تفصیل په رپورټ کې اوري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ په ملګرو ملتونو کې د خپل وینا په وړاندې له یو څو دقیقو وروسته غیر معمولي ځواب ترلاسه کړ.
له دوو کلونو نه په کمه موده کې زما ادارې د امریکا په تاریخ کې تر بلې هرې ادارې ډېر څه سرته رسولي دي. دا ډېره رښتیا ده. ما د دې عکس العمل تمه نه لرله خو پروا نه لري.
ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیر کال په څیر وطن پالنه پر جهان پالنه غوره وبلله. هغه وطن پالنه وستایله.
موږ د جهان پالنې ایدیالوژي ردوو او د وطن پالنې اصول په ټوله نړۍ کې قبلوو.
خو یو شمېر مشرانو خپل غبرګون وښود. د فرانسې جمهور رئیس د اقلیم د بدلون خبره وکړه او پر هغو هیوادونو یې غږ وکړ چې خپلې تجارتي معاملې له هر هغه هیواد سره چې د پاریس اقلیم د بدلون توافق نه مني رد کړي. امریکا له دې موافقې نه وتلې ده.
Ne signons plus d'accords commerciaux.
Mukbal hago hewadun saranur tijarati muwafiqi laslik nakru che da Paris muwafiqita ranawain lari. Razai da khabar yaqini kulu che zamuk tijarati tahdat zamuk da chapirial aw tolanizo mahdudiyatun sara yawzai kulu.
Walas Mr Trump par Iran lakhpal waynana makhki der clock intiqad ukar.
Pakar da Iran da khpal khabar lahan badal kandi. مخکې له دینه چې زه ورسره وګورم. هغوی غواړي له ما سره وګوري خو زه ورسره نه ګورم تر څو چې هغوی خپل لهن بدل نه کاندي. زه په دې باور یم چې هغوی بله لاره نه لري او دا کار به وشي. موږ دې ته سترګې په لار یو چې له ایران سره سترې اړیکې ولرو.
خو د ایران ولسمشر حسن روحانی هم پر امریکا ډیر تند انتقاد وکړ.
سخن یک دیگر را شنید.
زه همدلته په ډیرو سرګندو الفاظو خبرې پیل کوم. نړیوال امنیت د امریکا د داخلي سیاست د لوبغو یو اعلان ده او د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا د حکومت یو برخه نه ده.
یو شمېر ماهران وایي چې د څو ملتي معاهداتو نوتل او پر بهرنیو اموالو د تعرفو لګول د هغې پراخې پالیسۍ یوه برخه ده چې په نړۍ کې روان حالت کې بدلون راوستل شي.
دا مسله په خاصه توګه د دویم نړیوال جنګ نه وروسته نظام ته تاوان رسوي ځکه چې متحدو ایالاتو منځ ته راوستی دی. امریکای ستر ملاتړې او جوړونکې ده. دا چې یو څوک په واشنګټن کې غواړي دا نظام ړنګ کړي دا ستر بدلون دی.
په دې اونۍ کې د ملګرو ملتونو غونډې د جمعې تر ورځې پورې دوام کوي او د شمالي کوریا د اټومي وسلو د خپرولو مسله د راتلونکو ورځو په جدول کې شامله ده.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
په افغانستان کې د پولیو نوې پیښه په کندهار کې ثبت شوې. روغتیایي مقامات وایي چې پولیو وهلې یوه 40 میاشتنۍ ماشومه ده. عزیزالله پوپل په همدې کې رپورټ را لېږلی.
د پولیو نوې پیښه د کندهار ښار په ختیځه برخه شوراندام سیمه کې رامنځته شوې. پلج وهلې ماشومه انجلۍ ده او د سیمې اوسیدونکې ده. تر دې مخکې هم په کندهار کې د پولیو اووه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د جنوبي حوزې د کتلې مافیا تعمیر ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د پولیو د نوې پیښې په اړه دوی زیات اندېښمن دي.
د کندهار ولایت ورستی پیښه یو انجلۍ ده. دوی اصلا په دغه ځای کې اوسي. نور ځای ته د کوم سفر تاریخچه نه لري. د حوزې په کچه باندې لسمه مثبته پیښه ده. د دې پیښې په غبرګون کې به زموږ راتلونکی کمپاین د میزان د میاشتې په 14 نیټه دا کمپاین به بیا هم ترسره شي او دا زموږ لپاره واقعا تر ټولو خوشنونکی خبر و چې دا اتمه پیښه هم په کندهار ولایت کې مثبت شو.
له تیرو دوو ورځو راهیسې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د پولیو یا د کوچنیانو د ګوزڼ پر ضد کمپاین پیل شوی چې کندهار ولایت هم پکې شامل دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د اداري یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه وایي چې کورنۍ دي د ماشومانو روغتیا ته پام وکړي او د هغوی په وقایع کې دي د پولیو له ټیمونو سره مرسته زیاته کړي.
لدې ناروغي د خلاصېدو یا ژغورلو یوازینۍ لار
دا د چې الته کوم کمپاین تر سره کیږي ماشومان باید پر کمپاین کې واکسین سي لمندو پلورونو مداخله ده چې په بیزای اوازو په بیزای خبرو په منفی تبلیغاتو باندې باور و نه کړي او د دوی ټول پام باید د خپل ماشومان او صحت ته وي او تر څو د خپل ماشومان سالم وساتي او له داسې مرګونی او فجکونکو ناروغي څخه ژغورل وي
لروان 2018 میسوی کال راهیسی په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند پیښو شمیر 15 ورسېدی چې اته پیښې په کندهار، دوی پیښې په ننګرهار، درې په کونړ، یو په روزګان او یو پیښه هم په هلمند ولایت کې رامنځته شوې ده. د روغتیایي مسولینو په وینا په افغانستان کې د پولیو زیاتره پیښې په هغه سیمو کې رامنځته شوې چې ناامن دي او هم په زیات شمیر ماشومان په لور پروتو سیمو کې د ناامنیو له کبله د ګوزند زد ساتکو څخه بې برخې پاته کیږي. روغتیایي کارکوونکي وایي چې د ماشومانو د ګوزند د ناروغي لپاره تر اوسه کم درمل نه دي جوړ شوی خو د واکسین د دوو څاڅکو په وسیله کېدلای شي چې له تلپاتې معبیات څخه وژغورل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د تخار ولایت محلي مقاماتوی په دې ولایت کې د نامنې لامل د بيزای شو کورنۍ شمیر 3000 تا رسیدي بيزای شوې کورنۍ غواړي چې د ژمي پر رسیدو سره دوی تم رسیدو رسیدي. نور تفصيل پر رپورت کې اوري.
د تخار د ولایت د خواجهغار او دشت قلا ولسوالیو بيزای سیوی کورنۍ وایي چې د طالبانو سره امنیتي جګړو دوی مجبور کړي چې خپل کورونه پریږدي. د تخار ولایت د محلي مقاماتو د رپورټونو په اساس ویل سیوی چې په دې ولایت کې کورنۍ د طالبانو سره د امنیتي تهدیدونو په اړه بيزای سیوی دي. د تخار ولایت د دشت قلا ولسوالی بي ځای سوي ديار لسکاله طيبه وایي
دشت قلا مو اومدي همیشه به وجود جنگ میشه زری تیاره تو په هن میبونیم دولت هم نیست بر ما کمک کنه هیچ کس نیست بر ما کمک کنه اگر دولت باشه ما از وجود دم از مکتب میبونیم ما از چی میبونیم ارز از هر چیز میبونیم
د امنیتی تهدیدونو له اواجې مې لومړی د شونځي د تلولو څخه پاته سوم او وروسته په دې سیمه کې ژوند کول راته ستونزمن سوه دا وایي د دشت قلا څخه دلته راغلی یم هلته جنګ و دولت هم نه و چې زموږ سره یې مرسته کړې وای سیفوره چې د اتو اولادونو مور ده وایي چې موږ د جنګ له امله خپل کورونه پرې ایښي دي او دې ته انتظار یو چې د دولت لخوا مرسته راسره وسي
کومک کنن دیګه د داد منبر عصبي وینوال روز ما د هفته مې سوزیم مشتکا از مکتب موند از مدرسه موند دیګه وارستیم مې جا اومدیم دیګه
زموږ سره مرسته وکړي چې څنګه په بد حالت کې یو اولادونو مو د شوونځي د تک څخه پاته دي په دې ټکندل مارکی وسوځول سو اولادونه مې ناروغ دي دوا نسته او موږ د توپ توپک ته ویری تشتیدلی یو موږ ټوله په دې دشت قلعه کې پاته یو محمد حسین د تخار ولایت د دشت قلعه ولسوالی اوسیدونکی دی
نام ما حسین از ولسوالی دشت قلعه ولسوالی دشت قلعه به اندازه آخرین جنگ است نتونستیم در جنگ استاشیم طفل و طفولی مکلی از این بسه به ارجای زوف کده میقلدن چاره نبود سه چهار روز پیشتر ما دو حرکت کردیم
دی وای چی د دشت قلعه په ولسوالی کې جنگ دومره زور اخیستی چې هیڅ د ژوند کولو امکان نسته اولادونه د دې بد حالت د لیدو توان نه لري دولت هیڅ زموږ خبر نه اخلي او هیڅ موږ ته پاملرنه نه کوي د تخار ولایت مهاجرینو د بیرته ستنیدونکو افغانانو ریاست وایي په دې وروستیو شپږو میاشتو کې 4000 کورنۍ یوازې د دوو ولسوالیو خواجهغار او دشت قلا ولسوالیو څخه بې ځای سوي دي د تخار ولایت د مهاجرو چارو رئیس یاسین لبیب آشنا رادیو ته وویل
خب ما بایستی نه از دشت قلا و خواجهغار
تر اوسه د 1500 کورنۍ لپاره مرستې برابرې سوي چې په راتلونکې اونۍ کې توضیح سي د تخار ولایت محلي مقامات وایي په دې ولایت کې د 1400 ولسوالیو څخه 15 ولسوالۍ د طالبانو تر تهدید لاندې راغلي چې د زیاتو کورنیو د بې ځایه کېدو سبب سوي د ملګرو ملتونو د شمیر له مخې د روان میلادي کال د پیل څخه تر اوسه پورې د 260,000 څخه زیاتې کورنۍ د جنګونو له امله د خپلو سیمو څخه بې ځای سوي دي
د څو خبرونو غټي کې په سیمه کې د اسلامي دولت یادایش د فعالیتونو د مخنیوي په خاطر نن په تهران کې د 15 هیوادونو امنیتي غونډه جوړه شوه د افغانستان د ملي امنیت مشاور ډاکټر حمدالله محب د افغانستان د حیات مشتي په غاړه لري د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې نړیوال باید د سوشیالیزم او ګلوبالیزم د مفکورې د خپرېدو مخه ونیسي اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د ملګرو ملتونو د امنیت د عمومي اسامبلۍ غونډه کې وینا کوي جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په خپله وینا کې ایران په سیمه ییزه کچه د ټیروریزم تر ټولو غټ حامی او سرپرست وباله او ویل چې په 1349 هجري قمري هجري شمسي کال کې د نړیوالې موافقې نه وروسته د تیر تجاوز لا هم زیات شوی دی.
قدر من اوریدم کو روانه خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. په لاندې شیبو کې د دې خبرونه اوریدل مهیروي. خدای مالشه.